تن په وخت مازیګر 4:30 بجې شي. تاسو ازادي رادیو اوریدونکو یې د راپور له مخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیر شپه بیانې خته شوې. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت له دې مخکې تایید کړو چې د یک شنبه په ماسختن د پرشونو خطو پر مهال د دوی یو سرتیر وژل شوی او د نو ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي رادیو ته ویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویلي چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادي رادیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړي چې په پرونی جګړو کې درې پاکستاني سرتیری ټپیان شي وو. بل خو د راپور نه مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو موټر پر مخ بند ده او دوړو غړو ته لسګونه لري بندې پاتې دي. په پام کې چې ملګر ملتونو منشورات راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګر ملتونو د اصول او د سیاسي اصول ایزو چارو برخې پر خپل اکسپړه پیو بین کې ولیکل چې دا غونډه د مارچ په 10 د ډنمارک په نوښ د امنیت شورا نوبتي مشري کوي. جوړیږي په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا تنبایوه به هم پکې ازروي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات دي ورکړي خو بشري حقوقونه او په تیر انجونو او خوځو پر تعلیم او کار بندیز او هم درز خلکو اقتصادي ستونزې هم هغه مسایل دي چې په تیرو څکه مسلور کلونه کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. پروسه خبرم دا چې ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړي. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژې تمویلوینن پر خپل اکسپانه په یو بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک د دې صندوق سره 6.5 میلیون انډوال 500 میلیون ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له بې ځای شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارکي د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده.
بینځويش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی ز صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو اونیز بحث پنځه ویشت دقیقو ته خره خلاص تویم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او ورسره د هغو ایثار او زرګونو کسانو ناروغانو ناروغ لرونکو تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړې دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري له 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستاني وکسره ناستو چې دراپورونو لمخې دا خبرې به نتیجې پاتې ورسېدي. همدا و چې د شپې دواړو خو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندیدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکېچنې کړې او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو په د تورخم د بندیدو او همدارنګه د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نخته 13 شاوخوا 12:30 بجې غو مهال پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول او بس نو ترني وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستاسو سره خبره کوم میدا یو نیم ټک کېږي. به
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نښتې په اړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشور پورې وته بازار او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي ساعت خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دی څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 سرتیري او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پوری کړي چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړي دی. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلون کې مړی هم وروړل شوی چې ګمان کیږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې، دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. ویم راسره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونی رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریاله او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین، مننه چې وخت مو راکړ. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسې. زه به څه نظر ووایم به تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کا. 28 فبروري نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. او بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بیګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو، نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کم امیدواري چې و پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلي وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیر تخپل حیوانات ته نشي تللی، ماسک پکې روجه رااله. ډېر داسې پاکستانی تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیښه ده، بیګا شپې راسي شروع ده، نو دا هم په سمجھ کې نه راځي. او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمہوار مسؤول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولس ته هیله تو خی چې خیر خبره صدا مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولې د دې مریضانو سه ګنا ده، د دې بیچاره خلکو سه ګنا ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی، د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو، دا غزي ذمہوار خلک څه شو چې هغه صحیح لب قیدي ولس ته به څه وایي، د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته، د روجې دې میاشت ته وګوره، دغه تشویش ته وګوره، دوا په لار کې ځنډ ده، دوا نه رسیږي، سبزیانې نه رسیږي، میوې نه رسیږي، تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه به.
په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا، د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده.
هو دا چې کوم بیمار دی بیمار بس کوي.
صحیح مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا. هم د خصوصا د تجارت او د اوخت زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو. اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته اعظمي د پاکستان چارواکي څه وایي؟ ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلې چې دغه علت څه دی. تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغه څه چې پخوا کړي دي علتونه څه بلل کېده؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله، د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشې دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت، بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خو وروسته اوس پیشتمی محل، خو دا ځل د دې مهم علت داو د دوی په وینا چې د کرشیا غاړې ته، یعنی د صفري نقطې سره نږدې، د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي، لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي. چې کله هغوی کار بند نه کړ نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله. خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا ته پوستې جوړي نو دغه لاره بند کړل شوې ده او کله ناکله جګړې هم رامنځته سوې دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده، یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنڈاپور، هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی او ترخم لارې د خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی. خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت هلته خبرې وکړي، د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره، ځکه چې دا لاره د ایالتونو په کچ باندې نسی هوارېدلی یا نسی خلاصېدلی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی عزیز الله مصطفی او دې خواته د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي، لیدل کاته دوی کړی دي. یعنی د فبروري د 20 سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخوا 15 ځله لیدل کاته کړی دي، خو څه نتیجې ته نه دي سره رسیدلي. دوی چې کله هم خبرې وکړي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسوو، ابل وایي خپل مرکز ته به ورسوو. یعنی داسې مستقیم خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کیسې دي، روانه شخړه ده. یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټه یا تاسیسات نسی جوړولای، ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا وی غاړي ته څوک پوسټه یا تاسیسات جوړي، نه به بل غاړي ته جوړي. یعنی هغه د صفري نقطې په حدود کې باید هغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دا ستونزه نه وي.
صحیح مننه ښاغلی شاهد حسین. کدی تاسو خپل زیانونو ته راور تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یول سورزو کې څومره زیان لیدلای دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دی هلته او ډیر به اوس خوښ شوی ام وی. بله زما کتاسو
دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلې دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دینه مخکې ویسو چې ولی وشي دا د دوانو طرف ته څنګه چې د اعظمي صاحب ورو وی چې صفري نقطې ته دغه مشکل وو د دې په وجه ګیټ بند شو. چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دی وشي دا مشکل ولی نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ماته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې، په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته هم ښکاري، ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روژه د ستانکزی صاحب دونه پرې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې سر ډېر لري پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دی هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی نو ست دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ یاسې پټکو که موږ ته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی، پای کې د جوالی کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستنګزی صاحب روجه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو مونږ چاته.
بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درک وړ دی ستاسو خبره. دا که راته ووایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغه شاوخوا لسو یو لسو ورځو کې؟
خپل ستنګزی صاحب د دې خپل خبرو په اول نقطه کې ما وویل چې یو سړی مسولیت واخلي نو زبم وته لاړ شم، افغان تجار به خو اس یو کې ګډه خونه به دی خو اوس یو کې مونږ ته خلا څوک مخامخ شي نه دی چې مونږ ته ستونزه وخی. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې آغا غاڑی نا دا ننگرهار ناستا زیرالو دا تورخم کمی ساری وا، دا دی غاڑی نا چه کم کرنل دی دا ملیشه یا دا فوج وکاس نومی گیا غوی لارو سنگ جوڑان دی رو روی دوانو خپلو کیو بیلی یو بیلی چه زبا لارشم خپل مشران با خبر کم و بلوی زبا خپل مشران خبر کم. خبری لو بی ٹوکی دی خبری پا دی تم پویگی زم پی پویگا ما پوری غاڑ سرحد ناخوان پی اوپنی خبرې چې کیږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دی راشي، اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکي کنه. آسې دې خلکو لسترګو کې چې کم دی خبرې اچول دي، ډزې کیږي د چا نقص دی، بارود وریږي د چا نقص دی، غرض یې څه دی، مقصد یې څه دی، دا خلک یې رہی. داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکاریږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کیږي، تکلیف را کړول کیږي، د پوری نه پوری غاړه دی غاړه دونه دی، دوی احساس وکړي چې دا کم مسولین دی او کم مسولیت نشي اغسته بیا د کور کې کینی چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی او د پاکستان اقتصاد هم متزلزل دی، نازک دی وضعیت او ډیر پوره وړی دی. په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
په دې معنی مونږ د حساب د مشین سره راغلو، په دې خنن کوچنی ماشوم هم پوهېږي او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه موباسي؟ معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دی، یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوي چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نښتی دی، لس ورځې وشوي چې تورخم کې موټر پورې غاړه نښتی دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به فروشات کیږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کیږي. نو ستانکزی صاحب کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه هم وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې مونږ خپلو کې مونږ ناست نه کړي، په خپلو کې خپل حل نه راوخ کړي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی.
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی.
دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه دغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبي ټوکی دی را سره کیږي او داسې
صحیح مننه کوم شاهد حسین سلامت اوسه. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به مو پوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه و په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړي دي د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو پر ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه سنګزی صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي، یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خپه دي، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی سي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دو طرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لاري بندي سي نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلې دي، لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی. په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډېر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغسې پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاطر د افغانستان ته ورجی دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخت دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلې دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسم ورځ د غلار چې تړل شوی ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیون ډالر زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرفو ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. په چې کله دغه لار بند شوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لاري ولاړې دي په دو تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړې سي، افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره هغه رستورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لاره کې، خلک دغه د لاري موټروانان یا د هغوی کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چښلو اوبه یا د اوداسه اوبه هم نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د دوی دلته بند پات دي، نه مخته تللی سي نه شاته تللی سي. نو هغه دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. او بل پلو عام ولس څه کراسو، نو عام ولس یو خو د هغوی کاروبار او ژوند اغېزمن شو، او بل خوا دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی راځي په ځنګړې توګه د افغانستان څخه ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته د درملنې لپاره. نو ناروغان کې دلته پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا غاړي ته، هغه خپل هیواد ته هلته نشي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلي دي دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند یې داسې اغېزمن شوی دی چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوی دی. نو د دې اغېز پر عام ولس باندې، لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغېزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغېزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغېزمن شوی دی، نو ټول زیات اغېزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې که څه تجارت کیږي خو د حجم ډېر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډېر کم دی، یا ډنګ پټان باندې کیږي حجم کم دی همدغه سي د بادینی پر لار کیږي یا د چمنو بلده
ته باندې پاکستان لا اساسي لارو به لا اساسي مارکیټو به غلار ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړي د تورخم بدیل لار وین وغان لکه څنګه چې تاسو یاد کړ دا څونو لارو باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدي د لغور پسې تجاران او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم ډیر جو بل محدودیتونه هم دومره ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول. یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لاره بند شي همدغه هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کېږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیات ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کېږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتي دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د همدغې سیمې خلکو پښتنو ته رسېدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دا غلارې بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو آلی په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي. یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیله په توګه کاری. یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره د پټه په تړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان پر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی دی لکه څنګه چې پکار ده. یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لار وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډیر چټ پوړي چارواکي له یو بل ته ولي چې دغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه داغوی غوښتنو ته یا داغوی پریکړو ته غاړی شووله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګه وسو، خو دلته جرګه یو لسی باندې لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیر مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 25 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیدي. له تاسو هم مننه. I'm not the one.